لی شوی دی. اکسفام دا راپور د سویس په داووس ښار کې د روانې اونۍ د نړیوالې اقتصادي غونډې په درشل کې خپور کړی دی.
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته شراغلاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له تاسو شوه سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاستراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې ورستیو کې ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ګڼ ښځې له دندو وتلې او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل سوې. ښځو وخت په وخت د خپلو حقونو لپاره اعتراضونه هم کړي دي او لاریونونه یې جوړ کړي دي. د ښځو ورستۍ لاریون هم په تاوتریخوالي واوښت او طالبانو پر اعتراض کوونکو د دوی په وینا د امرچو سپری وکړي. له دغو اعتراض کوونکو څخه له دوو مخکښو فوزیه وحدت چې د ښځو د حقونو فعاله او خبریاله ده او له فعالی صوفیا اوریا سره په دې خبرونه کې خبرې کوو. اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړي او یا هم له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، تاسو کولی شئ چې موږ ته د ازادي رادیو پر دغه شمیرو باندې زنګ ووهئ. د تلیفون شمیرې دا دي: 00420221205001، او د واتس اپ شمیره مو ده 00420221205001. که تاسو غواړئ چې له موږ سره د سکایپ له لارې خپل پیغامونه پریږدئ، هم کولای سئ چې په سکایپ باندې په لیکلې بڼه یا په غږیزه بڼه باندې موږ ته خپل پیغام پریږدئ او موږ به په دې خبرونه کې تاسو ته خبر کړو. د سکایپ نوم دی ازادي ډاټ رادیو. اوریدونکو، موږ اوس هڅه کوو چې د خپلو میلمنو سره تماس قائم کړو، خو تر هغه مخکې ګورو چې که اوریدونکي وي د دوی تلیفونونه به واخلو. فکر کوم چې یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
الو،
بلې، ستاسو غږ موږ ته راځي. فکر کوم چې د دوی سره زموږ رابطه قطع سوله، نو سو کولای چې د دوی سره رابطه قائم کړو. بیرته نور اوریدونکو برا واخلو، ګورو چې څوک دی. فکر کوم چې کومه ستونزه ښکاري، موږ کوشش کوو چې دغه ستونزه حل کړو او د میلمنو سره رابطه قائم سي. یو بل اوریدونکو دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سیف الرحمن د کندهار څخه خبر کوم.
سیف الرحمن صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. مهرباني وکړئ که تاسو کوم پیغام لري.
زما پیغام خو دغه دی چې مسلمانان خو چې قرآن شریف مني باید مکمل قرآن شریف ومني. په قرآن شریف خدای په پای کې بسم الله الرحمن الرحیم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. وایي تاسو چې کله نه پیداست د علم د خوندان پوښتنه وکړي. دغه طالبان ټول عالمان یا مفتیان دا کومه فیصله کې دي چې کوم کار دي چې د شریعت له لارې کوي. دا د قران څخه چې کوم څوک نه مني هغه د اسلام سعود ځوان د عرف بل طالبان کوي. دا تاسو ته دې پوښتنه وکړي د دې خبره ومني. زما دا پیغام دی چې مسلمانان څه دي چې خلک دي د دې خبره ته غوږ ونیسي چې د اسلام خلاف کار نه کوي. دې په ګټه باندې دي چې هر څه هر خور هر سړی دي هغه دې خبره ته غوږ ونیسي او عمل دې باندې کوي په خلاف.
بلې، فکر کوم چې موږ کومه تخنیکی ستونزه لرو، موږ باید هغه حل کړو. تاسو څخه ډېره مننه چې زنګ مو راووهئ او ستاسو پیغام مو واخیستې. اوریدونکو، زه غواړم چې د سیف الرحمن صاحب په خبره کې تاسو ته اضافه وکړم چې موږ د دوی دغه نظر نه تاییدوو. دغه د دوی خپل نظر دی. د دوی په نظر چې هر څوک چې عالمان دي یا مفتیان دي هغه د دوی خپل شخصي نظر دی. خو کومې ښځې چې اعتراضونه کوي په افغانستان کې یا کوم کسان چې د باندې راوځي او خپل حقونه غواړي، هغوی وایي چې د دوی دندې له لاسه ورکړي دي. د دوی اولادونه للوژمري او دوی نور نس کولای چې خپل ژوند ته هغه سی دوام ورکړي لکه مخ کې چې ورکاوه. ګڼ خلک وایي چې شونځي د نجونو پر مخ باندې تړل سوي دي. دوی غواړي چې د افغانستان د پرمختګ په خاطر باندې خپل اولادونه شونځي ته ولیږي. نو دوی دغه خبره مشتکوي چې دا شایي په هیڅ داسې ځای کې نه وي راغلي چې د خلکو کو د حقونو د اخیستلو په خاطر یا د دوی د وژې ساتلو په خاطر باید د حاکمانو خبره دی ومنستي. موږ د ازادي رادیو لاره د چارواکو او عادي افغانانو ترمنځ د یو پل کار کوو او موږ د چارواکو سره ستاسي تماس قائمو چې تاسو د چارواکو سره خبري وکړئ، له هغوی څخه پوښتنه وکړئ، له هغوی څخه خپل تاسو باید ځنی کولای سي چې هغه حقونه چې تاسو غواړي د هغه په اړه باندې پوښتنه ځنی وکړئ چې کومه ستونزه وي، کوم مشکلات تاسو په خپل ژوند کې لري. د افغانستان د دولتي یا حکومتي ادارو سره ستاسو کار وي او هغه تاسو ته نه حل کیږي او مشکل درته رامنځته سوی وي او هیڅوک ستاسو پر خبره غوږ نه نیسي، نو موږ دلته په دغو پروګرامونو کې ستاسو تلیفونونه اخلو، ستاسو ژغ پورته کوو او همداراز موږ وخت په وخت باندې طالب چارواکي هم خپلو خبرونو ته راغوښتي دي. د دوی څخه مو ستاسو مستقیمه رابطه ورسره قائمه کړې ده چې اورېدونکي موږ ته زنګ وهي، له دوی څخه مخامخ مستقیم پوښتنې کوي د ازادي رادیو له لارې. په ډیری مواردو کې خلکو خپلې ستونزې له دوی سره شریکې کړې دي چې بیا هم د همدغو پروګرامونو له لارې ژمنې هم سوي دي چې دغو مشکلاتو ته به رسیدګي کېږي او دغه ستونزې به حل کېږي، چې دا زموږ د خپرونو له یوه هدف څخه ده. او اوریدونکو، تاسو که غواړئ چې پر دغو موضوعاتو باندې له موږ سره خبرې وکړي، تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهئ، پیغامونه راته پرېږدئ. موږ به ستاسو هر ډول پیغام اورو او خپروي به، یعنی ستاسو هر ډول نظر چې وي موږ یې خپرو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده، فکر کوم چې یو اوریدونکی دی. بلې، ستاسو غږ موږ ته راځي. وعلیکم السلام.
تاسو او د ازادي رادیو درنو مېلمنو اوریدونکو ته نیکې سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ډیره مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. ستاسو نوم څه شی دی او کوم تفسیره لري؟
خیبر یم، له پکتیانا.
خیبر صاحب، مهرباني وکړئ که تاسو کوم تفسیره لري تاسو کولای شئ چې خبرې وکړئ.
تفسیره خدا دا خور جانې چې کله نه چې سیاسي بدلون رامنځته شوی دی، په ډیره هوادونو کې سیاسي بدلون رامنځته کېږي، خو داس خو نه کېږي چې هغه تعلیمي مراکز وتړل شي یا د ښځو پر وړاندې کوم خنډونه جوړ شي. دا چې علم په نر او په ښځه پار ځای، نو د خپل حاکم دولت اسلامي امارات څخه موږ دا هیله لرو چې په راتلونکي کې د نجونو پر وړاندې ښوونځی خلاص کړي او هغه حقوق خزو ته ورکول کیږي باید هغه حقوق پر وخت خزو ته ورکړي، ځکه که حقوق ور نه کړی شي نو دلته د نوی نظام پر وړاندې هم خنډونه ایجادېږي، ځکه چې خزه حقوق واړي باید ولې ټولنې په اساس هغه حقوق ورکړل شي چې د اسلام په چوکاټ کې وي.
بله خیبر صاحب، ستاسو ژغ نور نه اوریدل کیږي، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. اوریدونکو، ستاسو پیغامونه به نور هم اخلو د دې خپرونې په جریان کې. اوس موږ هڅه کوو چې د خپلو میلمنو سره تماس قائم کړو، که دوی زموږ تلیفون پورته کړي د دوی سره به خبرې پیل کړو پر موضوع باندې. صافی صاحب وایي چې فوزیه وحدت خبریاله او د ښځو د حقونو فعاله له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. فوزیه جانې، ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ. بله فوزیه جان، زما ژغ تاسو ته راځي.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیر مننه چې تاسو وخت وایسته فوزیه جان او خبرونه ته شرغ لاست.
مننه کوم، سلامونه وړاندې کوم تاسو او محترم اوریدونکو ته.
سلامات اوسئ فوزیه جان. پر دې موضوع خبرې کوو چې شوځو وخت په وخت د خپل حقونو د غشتونو لپاره اعتراضونه هم کړی دي او لاریونونه یې کړی دي. له هغه ورسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل او د شوځو پر حق کار او زده کړو باندې بندیز ولګېدی او د دوی حقونه محدود شول د شوځو په خپل وینا باندې. یو ورسته لاریون چې تاسو پکښې ګډون درلود دغه لاریون په تاو تریخوالي واوښت. د دې لاریون په اړه که تاسو موږ ته یو څه ووایاست چې ستاسو غوښتنې د دې لاریون څخه څه وې؟
بیا هم سلام وړاندې کوم تاسو او ستاسو محترمو اورېدونکو ته. لکه څرنګه چې تاسو هم په جریان کې د طالبانو له راتګ وروسته کله چې افغانستان یې ونیو او جمهوریت ړنګ شو، دلته د ښځو پر وړاندې اولین کار د طالبانو دا و چې محدودیت ولګوي. په ټوله معنا باندې ښځې په کورو کې ناستې او د په دې سره د ښځو اعتراضات هم پیل شو. اعتراضونه دوام درلود تر هغه وخته پورې چې وړمه ورځ وروستی اعتراض و چې د یو شمېر نجونو لخوا په لاره اچول شوې وې. موږ ووتلو، اعتراض مو وکړ. خبره مو دا وه چې هدف مو چې طالبانو په دې وروستیو کې ځینې پوسترونه په کابل ښار کې لګولي دي چې معنی یې دا ده چې ښځې باید په اجباري اجاب واغوندي. له دې ورهخوا نور محدودیتونه چې مثلا ښځې نشي کولی تر یوه محدودې پورې چې دوی ټاکلي دي په موټرو کې کینی، نه پوهېږم ښځې نشي کولی چې د موټر په مخ کې څوکۍ کې کینی. حتی ډرایورانو ته دا ویل کېږي چې بې حجابه ښځې مه پورته کوئ، در حال کې چې تاسو که دا وسنجوئ هیڅ داسې څوک نشته چې حجاب ونه لري. یعنی حتی په دغه کابل ښار کې هم چې تاسو وګورئ داسې کومه ښځه نه لیدل کېږي. حتی په جمهوریت کې هم ډېر کم و چې صادر یې نه درلود. نور نه پوهېږم چې د دوی تعریف د حجاب نه څه ده. ډرایوران یې منع کړي دي چې ښځې به په موټرو کې په اولو څوکیو کې نه کینی. دې نه سوا نور محدودیتونه چې دوی پخوا لګولي وو چې ښځې به مکتب ته نه ځي، ښځې به دفترو ته نه ځي، ښځې به په یوازې سر د شپې لخوا مخصوصا خو بې دغې نه څوک نشي وتلی، نارینه هم نشي وتلی، ښځې نشي وتلی. یعنې دا هغه ټول محدودیتونه وو چې د هرې ورځې په تېرېدو سره زیاتېږي او د ښځې حوصله او صبر هم هغه تحمل هم خپل حد لري. په دې خاطر باندې اعتراضونه دوام لري. نو موخه مو هم مخصوصا اجباري حجاب وو چې ښځې ووتلې خپل غږ پورته کړه.
بله، که تاسو فوزیه جان په دې اړه موږ ته وایست چې آیا تاسو په دې فکر یاست چې پر ښځو باندې د محدودیت لګولو په نتیجه کې د ټولنې څخه فساد نه سي ختمېدلی، بلکې دا چې د ټولنې ټول غړي باید فعاله ونډه ولري د هیواد په پرمختګ کې او دوی په خپل کار باندې باید بوخت و اوسي، زده کړې وکړي چې ژوند ته یې پام سي؟
دقیقا زه فکر نه کوم چې دوی هدف دا وسی چې دوی فساد لمنځه وسی یوسی، بلکې دوی د ټولنې یو برخه کاملا فلج کړی ده. زه دا وایم چې ښه که تاسو د فساد لمنځه وړلو په هڅه کې اوسئ، یا واقعا هدف یې دا وسی چې فساد په افغانستان کې دوی لمنځه وړي. یعنی دا یوازې ښځې نه دي چې دلته فساد رامنځته کړی ده په اداراتو کې، یا دا نه پوهېږم د دوی تعریف دغه خبره ما اوس ستاسو نه واورېده چې د دوی هدف دا ده. دوی په ټوله معنا باندې د ښځو له حضور سره په ټولو برخو کې ستونزه لري. مثلا زه تاسو یو واضح مثال درکوم، په ښوونځیو کې نارینه نشته. هلته فساد کوم ځای کې فساد شته چې دوی مکتبونه د ښځو پر د نجونو پر وړاندې بندي کړي دي؟ په کومه برخه کې تاسو وینئ چې ماته وویلې چې آزادي د ولایتو په پرتله په کابل کې ډېره وه، اما ښوونځي هغه مشترک نه و په کابل کې چې د هلکانو او نجونو ښوونځي یو ځای و، سی کاملا جدا و. نو تاسو وګورئ دغه واضح مثال ده چې دوی د ښځو له حضور سره مشکل لري. په دفترو کې دوی د ښځو له وتو سره مشکل لري، له کورو څخه دوی د ښځو له کار کولو سره مشکل لري، له تحصیل سره مشکل لري. په ټوله معنا باندې دوی اصلا د ښځو سره مشکل لري. نو زه فکر نه کوم چې دا خبره بداوي چې دوی وغواړي فساد لمنځه یوسي. تاسو موږ ته اشاره وکړه د ټولنې د ترقی لپاره په کار ده چې هم ښځه هم نارینه په ټوله معنا باندې په ټولنه کې سهم ولري، کار وکړي، زحمت وباسي تر څو هغه ټولنه پرمختګ وکړي. تاسو کې نیمه بدنه د یوې ټولنې حذفوئ، نو دا په دې معنا ده چې تاسو د ټولنې هغه کار پروژه هر څه چې د ښځو پورې تړاو لري او هغه کار کوي هغه فلجیږي. په دولتي اداراتو کې هغه برخو کې چې ښځې کار کولې هغه برخې کاملا فلج دي. څوک نشي کولای دونه سیستمونه پرمختللي نه دي په افغانستان کې چې څوک خپل کورو څخه کار وکړي، مګر مخابراتي شبکې وي یا هم ځینې نورې ادارې چې لاسرسي لري له مخابراتي شبکو سره چې وصل دي، نور په ټوله معنا باید سړی ته حضور ولري بیا کار وکړي. نو تاسو فکر وکړئ دولتي ادارې اوس چې ښځې پکې نه دي هغه برخې فلج دي، کاملا فلج دي.
فوزیه جانی تاسو له موږ سره د تلیفون پر لیکه باندې پاته سئ، زه بیرته تاسو ته راځم. اوس هم د ښځو د حقونو فعاله صوفیه اوریا له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. اوریا جانی مننه چې له موږ سره خبرې کوئ.
سلام تاسو ودونکو ته مننه خیر.
صوفیا جانی تاسو هم په دې لاریون کې ګډون کړی وو چې پور باندې د لاریون د ګډونوالو په وینا طالبانو د مرچو سپری وکړي. دغه لاریون کې تاسو چې ګډون کړی وو تاسو خپل تجربه کلم سره شریک کړئ چې تاسو سره څه ډول چلند وسو.
او زه خپل هغه په ساحه کې مغه د منګه امکار تاس مرچ او پښوله زه دغه نه فقط شاید لک فاصلم دلوده، ډیر فاصلم نه دلوده، درې زره یې سپری او یو ځل منګه ډیر مصروف او انجونی ډیر مصروف وله. فکر وکړ چې درې څلور موټر د وزارت داخلي نه راغله، موټر سو درو د خاص خلکو له داسې عام مغنه نظامیان نه ول چې جیک قدونه دلو د غي بخي نقاب وخلې په مخې زه متوجه ولما سپری ډیر وړو وړو سپری ول یو د فایو شندل مانجون ته ورس متوجه اوسې انجن ډیر جدي ونه نیو. د فکر وک څه داسې خبره نه ده، بیا ما ورته غو ک څه بیا سپری دوی وخی څه د منګه هغه د یو امکار هدا خاموش نومیږي. هدا خاموش سم مخې تلاړ لزې د شاته ومه د شاته وند ما پلاس کې کاغذ او ماسک می وخلې، کاغذ می پسترګو نیو دا مخ ته لاړه، دا مخ ته لاړه، دا سپری په مخ واغه وک بل امکارمه د خوانه سمندو په ټولو انجونی سپری او شیندل د دې په حالت په داسې حالت انجونی نور حرکت کولای نس. منګه بیا هم دوه انجونی منګه خوش کړل دا خلک څه پزما کولې دل دا انجونی څه ولې دل منګه بیا هم دا ما ورک ډیر انجونی ماسک وخلې آینه کې دل دل دا غنجونی خول نو نو ټول سترګې وازول نه سول داسې واړه واړه سپری ول ډیر واړه ول پلاس لیدل نه سو دوی پښه ول نه پیګم اس د څنګه د خلګم سول د ټول مسلکی خلک ول ما داسې خلک هیڅ لیدل نه ول په نظامیانو کې جګ جګ قدونه دلو دل خاص لباس په ځان ول او خاص موټر نه راکته سول دوه د الکس و الکس د وزارت داخلي دغه موټرونه راکته سول دغه موټرونه راکته سول او دا ما خپل سترګې لیدلې دي او ډېر بد حالت و. د موږ همکاران ډېر وضعیت بد و، مخصوصا هدا خاموش او یو همکارم د مدینه او مرجانه خو بیخي وضعیت خراب و. مرجان بیا هم سترګې ډېرې غسوي ول هیڅ لاره لیدلې نه او بیا هم ادامه ورکو، بیا هم غږیږه او بیا هم د موږ بیا هغه خلک چې په موږ سپری وخله خاص موټرونه ول خاص درې موټره ول ایلکس د وزارت داخلي نه هغه خاص موټرونه ورکس ول د ساحینه بخي لاړل د دغه په ځای رنجر راغلل او اته رنجر نور راغلل. نه پیګم اس دا څنګه بدنامه او څنګه دوی خبر سي ول سمنګ مظاهره فقط شل دقیقې د موږ د مظاهره نه تر شل دقیقې بعد د خلک مخصوص موټرونه ول مخصوص موټر د ما همکاران شاید دا موضوعات په رسنو کې نه پیګم دوی ولې نه وای دوی ولې افشا کوي. نو زه خو همیشه ورته وایم چې باید موږ د حقیقتونو وایو، د حقیقت خدای موټرونه خاص بدنامي لري د خوځته خاص راکته کیږي خاص بیرته ځي. دا کده موږ همکارانو باندې چې کده کده موږ همکارانو لته خدای نه خواسته دی هغه د ژوند هغه کېدل بیا ما د دې زو څوک ورکوله
صوفیا جانی زموږ د همي ملمنی فوزیه وحدت په دې اړه باندې خبرې وکړې چې شوزو لغښتنو یو دا هم و چې د اجباري حجاب باید په شوزو باندې تحمل نسی. عادي خلک تاسو فکر کوي په افغانستان کې چې شوزي اصلا د حجاب پر ضد باندې راوتلې وي، تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ چې یعنی تاسو آیا رښتیا د حجاب پر ضد راوتلې واست یا کدا سي چې شوزي باید حق ولري چې خپل ځان ته انتخاب وکړای شي چې کوم حجاب دی غاړي واغوندي؟
مننه د منګا اصلي هدف حجاب نه دی دا یو جز دی یو برخه د منګا د خبرو دی منګا اصلي هدف هم د تظاهرات نه د پروند تظاهرات نه فقط هدف هم د عالی چیرته ده ولې منګه معلومات نه راکوي او منګه غوښتل صدا پوسو هغه ته د خیو کو او د منګه هغه زینب ولې وجر سوی ده په څه جرم
بلې د زینب په اړه یو څه معلومات اوس لطفا چاورې دونکي پوسي
زینب هغه ولا د بلچی اوسیدین کوله او هم ژوند درلوده خصوصی بانک کې کار کوه د اقتصاد پنځه نه فارغ وره یو عادي نجلۍ وه هغه خو کوم سیاسي اړخ یې نه درلوده کوم نظامي هم نه ول کوم هغه هم نه ول د هغه جرم څه دی د منګه هدف دا اوس پوسو منګه یې د جرم څه اوس دا یو ژله ولې دا څه جرم هغه څه د منګه د حجاب خبره د منګه حجاب هغه جګسوی نه یو سه حجاب مخالف وو د منګه حجاب اسلامي حجاب منګه غته نو ایس چادرې ده د منګه مخالفت چادرې سره والې ده منګه حجاب سره مخالفت نه لرو منګه هم حجاب الحمدلله ټول مسلمانو حجاب کوو حجاب ته احترام لرو او منګه حجاب سره مشکل نه لرو د منګه مشکل برقه ده برقه چادرې د منګه مشکل دی د منګه فرهنګ نه دی د من هغه نه دی دا طالب دی سره وړي د پاکستان نه نو بیګم د کوم چې نه هغه خپلې پوېږي دا ټول خلک پوېږي عام شهروندان هم پوېږي دا د منګه فرهنګ نه دی او اسلامي حجاب هم نه دی منګه فقط دا یو اړخ د منګه دی یو برخه د منګه دی خبرو او د مظاهرې دی د منګه ټول برخه حجاب نه دی منګه حجاب هغه د خپل تظاهرات نه هغه نه کوس منګه موضوع حجاب دی منګه یعنی نو خبرې لرو مثلا تحصیلات د نجونې دي کار د ښځو او نجونې دي او د منګه یعنی د ښایي ټول د ښځو هغه د برخې دي منګه حجاب فقط یو اړخ د منګه د خبرو او د منګه د برنامې ده منګه د ټول هغه نه د منګه مخالفه د حجاب او سده خلک عام خلک وایي چې د منګه خپل هم ډیر خلکو سره هم ده بس کوم چې منګه مخالف حجاب سره نه یو بورقه د منګه فرهنګ نه دی فقط ځین خلک وایي ډیر خلک دی مثلا عام خلک وای د منګه د مور عزت ده د منګه د نیا کانو نه پیګم د ماده بیبیانو تاسو چادری خولاند تکړه د تاسو عزت دی بیبیانو او د خور مایند خدای نه ده چادری دا چادری هم نه د منګه په منګه تحمل سوی ده منګه دا نه منو نه منو چادری نه حجاب اسلامي څه په قران کې راغلی چې احادیث کې چای څه د منګه د حضرت محمد هغه مسکو منګه هیڅ د حجاب مخالف نه یو منګه خونه دی لسم منګه د حجاب مخالف هغه یو ولاړ یو دا هغه د ذهنیتونه د منګه مخالفین د ذهنیتونه عام خلکو ته
نه نه صوفیا جانی سلامات اوسئ لمر سره عدالت په ټلیفون باندې پاته سیزه بیرته تاسو ته راځم فوزیه جانی دا موضوع ته به ترازم د لاریون کتاس په دې اړه باندې مشته واس چې تاسو څلا ملسو یعنی شخصا تاسو ولې په دې اړه باندې اقدام وکړ چې باید تاسو لارو کوڅو تراوځي او باید لاریون وکړي او باید خپل د اعتراض په خاطر باندې ژغ پورته کړي تاسو په ژوند باندې څه تغیرات راغلي دي ورسته له هغه چې طالبان واکمن سول په افغانستان کې
ډیره مننه کوم له تاسو نه دا شاید یوازې زما د لپاره ونه وسی چې زما په ژوند کې د تغیراتو سبب شو د طالبانو راتګ دا د افغانستان تر ټولو هغه خزو چې بیرون کار کو او دوی د خپل کورنۍ سرپرستانه وي د دوی په ژوند کې تغیرات رامست شو وخت چې موږ په کورو کې ناستو تاسو په دې باندې یقین ولرئ چې پر تاسو باندې ماش قطه کیږي په تاسو باندې مخصوصا هر خزی چې د خپل د کورنۍ او مصارف پر غاړه د خپل دولتونو مصارف ورکوي د غوی پښون کې تابند تغیرات راځي نو سعید چې خپل مجاهد فوار وروي چې موږ دوی تماشونه ورکړي دي ماشونه لدریو میاشتو وروسته راغلن اما هغه هم په داسې شکل باندې چې د دریو میاشتو معاش دیوی په یوه میاشت کې تاسو درکړي څه رقم په دې معنی چې دونه کټ کړی دی یعنی دریمه برخه یې تاسو صدر کړی دا دی وی میشته ماش دریمه برخه مخصوصا ماته چې زه په یو دولتي اداره کې ما کار کوم ماته د دریو میشته ماش دی وی میشته په اندازه باندې راغلی دا چې هغه زموږ لپاره اکتفا نه کوي دا یوازې دا خبره نه ده چې د ماش خبره ووسی موږ د کار څخه محروم شو موږ د تحصیل څخه محروم شو موږ د ازادي څخه محروم شو موږ په ټوله معنا باندې منجمد او د تړلو دروازو تر شا پاتې شو د خپل ځان مسؤلیت هم ما سره ده زما د کورنۍ مسؤلیت هم ما سره ده همداسې نورې ښځې چې په جنګو کې خاوندان یې له لاسه ورکړي دي په کور کې نارینه نه لري او مخصوصا په جمهوریت کې هم همدغه ستونزه وه په امارت کې هم همدا ستونزه ده چې نارینه په اکثره تقریبا 80% د نارینه بیکاره دي ښځې کار کوي
بله
ټول بیکاره دي
موږ غواړو چې د خپل اوریدونکو تستاس کیسې هم ووایو یعنی دا خو په عموم کې یو ستونزه رامسته سوې ده چې ټول افغانستان ورسره لاس او ګریوان دي دا څه کیسې چې فردي وي او خلک غواړي چې وایوري چې موږ ملمنې له کومو ستونزو څخه تیریږي په خپل یعنی دوی ولې مجبور سوي دي چې باید راووزي خلکو ته دغه پښتنه پیدا کیږي دغه ستاسې ستونزه چې تاسو یادوي دغه د ټولو افغانانو ستونزه ده یعنی یو عمومي ستونزه ده خو ډیری خلک دغه جرأت نه کوي چې راووزي یا ډیری خلک دغه ته خپل ځان مکلف نه ګڼي چې باید راووزي او اعتراض وکړي هغه څه لامل سو چې تاسو باید راسي او خپل ژغ پورته کړئ
دقیقا وخت چې موږ وکتل چې وضعیت په دغه شکل باندې ده مخصوصا موږ چې زخپله شخصا وخت چې ما خپل دند له لاسه ورکړه د ازادي بیان په برخه کې ما تقریبا 12 کاله لکه ستاسو په شان زه هم د یو مای تر شا کې ناستم د خلکو غږ می پورته کوو د عدالت خواهی غږ می پورته کوو د خلکو ستونزې می مسؤلینو ته اورولې وخت چې ما څخه محرومیږي زه په دې معنی باندې له دندې څخه ګوښه کړم چې ما د خلکو غږ پورته کوو کله چې شاید تاسو په جریان کې اوسئ ما له یو خصوصي تلویزیون سره کار کوو کله چې زما خوان شهید شو لاغین وروسته زه د تلویزیون څخه هم په شلم ورځ باندې منفک شولم کله چې لامل پښتنه وکړه چې ولې زه خو په فاتحې کې وم هیڅ دلیل ما ته نه درلوده چې تاسو په کوم دلیل باندې له تلویزیون څخه وویستل شوي په هغه وروسته په بل ځای کې چې ما کار کوو دولتي اداره کې زما مشتر بوسه پورې نه درکل شوی لدې څخه هم زه محروم شوم یعنی ټول معنا باندې دا یو تحول و چې زما په ژوند کې راغی خامہ سره ټول زما خپل په غاړه ده نو موږ دا پریکړه وکړه چې بیا ګروپو کې چې کتل کوم ګروپو کې چې وو مثلا موږ حرکت خود جوش زنان ګروپ کې هم درنګ جنبش عدالت خواهی جنبش زنان مقدر پیر ګروپونه دي چې خزه پکې راټول شي دي وخت چې دی ګروپو کې ګورو چې د خزو د پاره د خزو د مصارف د پاره 1500 روپۍ سل افغانۍ دا ټولېږي د دې لپاره چې دی وږي پاتې نشي نو دغه وضعیت موږ مجبور کړو چې موږ خپل غږ پورته کو او خزه منسجم کو زه خپل یو د هغو کسانو څخه يم چې د وصل لپاره البته یو بل ګروپ څخه دی خواته راغلم جنبش زنان مقتدر غړي د رهبری غړي توب لرم موږ سرکین استو مونږ فیصله وکړه چې مونږ په خپل غږ پورته کوو تر څو مونږ تر څنګ نور هم جرأت پیدا کړي دغه شهامت پیدا کړي او خپل غږ پورته کړي او نور له چا څخه ونه ډاریږي تر کله به مونږ په کور کې نو خپل غږ باندو خپل حق څخه به دفاع نه کوو او دې ته به کینو چې مونږ ته مفت معاش راځي نور غږ نه پورته کوو اوس ډېرې ښځې ویره د دې لري چې غږ پورته کوو هغه معاش هم چې مونږ ته د دولتي ادارو څخه راځي هغه قطع کیږي او د دوی حادث په ځای ده زموږ ځینې همکاران هم د اوس مونږ سره دي ماشونه یې نه راځي وایي تاسو په تظاهراتو کې ګډون کوئ ما ته هم څو ځلې دغه ګواښونه شوي دي چې تاسو په تظاهراتو کې ګډون کوئ ګوره چې ستاسو ماشونه قطع کیږي او منفقي ته مو تصمیم شته دوه ځلې درې ځلې دا دریم ځل و چې ما ته وویل شو ما ورته وویل چې زه په دغه نظام کې هیڅ نه علاقه مندي نه لرم چې کار وکړم ګرشن ډیر زیات ورته ضرورت لرم چې باید سپورت ولرم باید کار وکم زحمت وباسم ځکه زما خپل مسؤلیت د کور مسؤلیت ټول زما په غاړه ده ولې بیا هم خپل غږ پورته کړ او مجبور شو چې له دغې لارې واټونو ته ووځو غږ پورته کړو چې په دې برخه کې هم موږ له تاوتریخوالي سره مخامخ شو نورې لارې مو غوره کړې مثلا په سربسته ځایو کې موږ لاړو مدرسونه مو استفاده کړې ده کورو شخصي کورونه مو استفاده کړې ده مکاتبونه مو استفاده کړې ده پارکو ته تللي یو باور وکړئ په ډېر هغه باندې مثلا وخت چې یو پارک ته ځئ تاسو نه مو پریږدي چې هلته داخل لاړ شئ که چیرې ووایه موږ لاریون کوو یا د عدالت غوښتنې غږ پورته کوو موږ به یو نفر یو نفر هلته تلو، بیا به راټولېدو، بیا به مو ورو ورو ورقې ویستلې، بیا به مو یو دوه نفره خبرې، هلته به مو زنګونه کول چې تاسو ووایئ موږ د دغه باغ د وضعیت نه ویډیو اخلو. هغوی به راننوتل او زموږ برنامه به یې کور کول. یعنی واقعا ستونزه لرو په هره برخه کې موږ، اما بیا هم موږ خپل غږ پورته کوو. دغه لاره مو غوره وګڼله چې موږ مبارزه وکړو او خپل غږ پورته کړو، نو ځکه بله لاره موږ ته پاتې نه ده. په خاموشي کې خو څه نه کېږي. سکوت او خاموشي موږ ته په دې معنا ده چې یو څوک زموږ خوله بنده کړې ده یا هم موږ یې وژلي یو. نو سکوت پر کوو. زه د خپل حق نه همیشه دفاع کوم، د نورو ښځو له حق نه هم دفاع کوم، وېرېږم هم نه. زما دپاره چې شی پاتې نه ده، شاید زما غږ اوس د اوس لپاره ټول واوري. زما یو خاوند و، هغه یې مو وژه. ما ته څه شی پاتې نه ده، تر څو چې زما غږ پورته کېږي زه خپل غږ پورته کوم. که وژني من بیا د راشي ما هم ووژني.
فوزیه جان، آیا تاسو فکر کوئ چې ستاسو د ژوند د ملګري مړینه ستاسو د کار سره یا د هغوی د کار سره تړاو لري؟
زه دا هیڅ هغه نه منم، بې رابطه نه منم، ځکه چې مخکې نه مخکې نه ماته ویل شوي وو ګواښونه د تظاهراتو سره درلود. تظاهراتونه مو شروع کړل، لاریونونه مو شروع کړل، موږ ته واقعا ګواښونه راته. زه دا هیڅ وخت داس فکر نه کوم چې دا ما پورې اړه نه درلود یا تظاهرات پورې اړه نه درلود.
او ستاسو د ژوند ملګری هم خبریال و، که تاسو لطفا په دې اړه زموږ اوریدونکو ته څه وایست؟
بله، هغوی هم کارمند تلویزیون و، د یو خصوصي تلویزیون تقریبا 15 کاله کار کړی و. ما هلته کار کوو، حادثه ورته پیښه شوه.
فوزیه جانی، شوزو موږ ته ویلي دي په ډیری مواردو کې چې دوی تهدید سوي دي، او کله چې دوی د خپل کارونه هم له لاسه ورکړل بیا د دوی امنیت ته خطر پیښ سو. آیا تاسو هم په ځینو مواردو کې ګواښل سوي یاست؟
دقیقا دا یو څه وایم عامه خبره ده، بیخي مخصوصا د هغو ښځو لپاره چې دغه ډول پروګرامونه په لاره چي او رهبری کوي. مثلا د لاریون دپاره دوی اعلامیه لیکي، بیا مخصوصا هغه کسان چې ډاریږي خپل نمبر نه ورکوي. اما ځینې کسان مخصوصا مثلا زه کله چې موږ د مخکې به مو داسې پلان کوو چې د دوه ورځو نه مخکې موږ کوم لاریون چې تنظیمول، دوه ورځې مخکې به مو اعلامیه ورکوو، د هغې تر آخر کې خپل د اړیکې نمبر به مو لیکل چې د هغه له طریقه مونږ ګوښل کېدو. بیا مو لږ لږ ایسته کړه، خو بارهاو داسې شوي دي چې مونږ ته زنګونه راغلي، زموږ همکارانو ته زنګونه راغلي دي، ګواښونه یې کړي دي، زموږ لاریون یې کنسل کړی. ډېر داسې شوي دي، یعنی هغه نه ده. هغه کسان چې په پروګرامو کې هم برخه اخیستې ده هغوی هم وایي ځینې کسان اوس پټ دي، حتی برنامو ته هم نه وځي. کورونه یې تبدیل کړي دي، له یوې خوا بل ځای ته، بل ځینه بل ځای ته، ځینې ولایتو ته تللي دي، او ځینې هم مجبور شوي چې ځانونه وباسي. ډېر داسې دوستان شته چې مثلا په قاچاقي توګه په ایران ته تللي دي، ځینې هم پاکستان ته تللي دي بدون د دې نه چې کوم کیس نتیجه ورکړي یا چې ځکه ورته تهدیدونه موجود وو.
ښه، مننه فوزیه جانی له موږ سره لطفا پر دې تلیفون پر لیکه پاته سي. زه بیرته تاسو ته راځم. صوفیا اوریا له موږ سره بیرته د تلیفون له لارې وصل سوې ده. صوفیا جانی، تاسو واوریدل چې فوزیه جانی وویل وای دوی د پیاوړو ښځو د خوځښت یو غړی ده چې په دری کې جنبش زنانی مقتدر دوی دغه نوم واخیست. زه فکر کوم چې په پښتو کې د پیاوړو ښځو خوځښت ورته ویلای سو. آیا تاسو هم د همدغه یو تحریک سره یا د کوم خوځښت سره یاست؟
بلی، او زه جنبش عدالت خواهان زنان افغانستان هغه سره عضویت لرم، زه کار کوم. دماغه ګورې؟
بلی، اوس تاسو ژغ موږ ته راځي. تاسو د عدالت غوښتونکو د افغان ښځو د شبکې یا خوځښت غړي یاست. د دغه او د نورو خوځښتونو چې په دې وروستیو کې رامنځته سوي دي، د دوی اصلي هدف څه دی صوفیه جانی؟ آیا دغه خوځښتونه مخکې وو او اوس را ډېر سول، که اوس دستي په دې وروستیو څو میاشتو کې جوړ سوي دي؟
د منګه هدفونه فوزیه جان خو ویلې، د منګه هدفونه عمده هدفونه عمده دي چې ښځې انجونې ټول د تحصیل نه پاتې دي، کارمندان د دولت ټول، او هغه د د منګه اومده حساسي هدفونه د دې سبای د خزو نه دفاع او کو دي حقونه نه یو د انجونې سد درس نه پاتې دي د وظیفونه پاتې دي ډیر خلک په دې شایان فکر نه کوي منګه ته وایي ستاسو د غرب نه تمبلېږي یا تاسو تماش تر کوي ولا باور کوي منګه خپل اته د خپل امدا مظاهره ته سزو شاید رنجونی اوس سی اقتصادی د بلنه غوتی پیسې نه رسید موټر کرا وکي او راسي مظاهره ته منګه داس خلګ ځان سره داس انجونی هم ځان سره لرو د منګه هدف دا د اسلام د انجونی به سرنوشت پاتې دي د کارونه نست ماش نه لري وظیفه نه لري او داس نه د دې خپل ورونه ولري پلان ولري حتما د دې ورونه یا امده مخکې حکومت کې شهیدان سوي دي یا هم کوم حادثه پیراغلې ده یا ورور یا پلار دوی مجبور دي خپل کورنۍ ته ډوډۍ راوړي ډوډۍ ورکړي او مسولیت لري دوی د خپل د کورنۍ او بل دا خبره سنجونه دوی مثلا منګر ډیر خپل په وزبیت نجونه کې هغه لرو محصلین دي مثلا دوی خپل د درس پاتې دي دولتي پنتونو کې درس ویلي او پرزم کې کاریم کوو او خپل د کور او کورنۍ سرپرستی هم کوله اوس مثلا هغه هغه د لاسه تللی دی هیڅ کار کولای نشي او منګه کوخه کو همیشه خپل په هر انوان سه په هر حالت کې خپل غږ جیک کو مخکې د نن صدا حکومت سقوط کې او رژیم ته سقوط کې منګه خپل غړی او هغه زین نه هدونه او جنبشونه هم دلودله واړه یا غا چې مگر د حکومت سقوط کې جوړې خزې ډیره سوله یعنی منګه لاس پلاس ورکا او ډیر خلک دي مثلا خپل غواړي منګه سره ووسی هر څوک مشکل لري هر څوک یو درد لري دوی پويږي کومګه چوب کینو کچوب وسو حتمان په منګه ماغه بل راځي څوک له مخکې د من په مایند او په منګه هر څوک څنګه پیژنو د منګه هغه دی مخکې خلک دی من څه قصې کوي منګه نو غواړه هغه حالت په منګه راسي او باور وکړه منګه خپل جنبش کې د سنجونه او خزي لرو باور وکړي د هر حالت نه خپل د ځان هم تیر دی د هر هغه دی وایي چې باید انجونه حقوق باید پامال نشي باید انجونه خپل مستقلیت ولري باید مستقله اوسي او انجلې د طالبان هوایي وایي چې باید انجلې مستقله ونه اوسي خزه باید مستقله ونه اوسي باید محرم ولري باید خزه ما اته باور وکړي ما د ډیر خلکو لویان نه دم دغه امارات او خلکو نه ما ورېدلې دي ما ته ویلې دي ست څه کوي کار ته پڅ په درد لګيږي لار سمېړو کا مېړه درته راوړي ډوډۍ راوړي درته خالي راوړي زای دې برابرې ټول شي دې ته څړتي لري ست کار وکي مثلا وای که خزه کنده وسی وای لار سره درې میاشتې د دې پوره سه ولې مېړه نه کوي ولې ودنه کوي داسې خبرې دي داسې ستونزې دي نجونې پوهېږي څه د منګه یعنی که منګه خاموشه اوسو که منګه بیا هم د دې خبرو ته باور وکړو پوهېږو څه یو ناګهاره سرنوشت د منګه په انتظار دی ځکه منګه همدغه هغه دی چې منګه باید غږ جیګ کړو باید خپل حق حقوق باید ثابت وساتو او باید مبارزه وکړو ورسره همدغه یې وخت دی که ونه کړو بیا هم هماغه بدبختي او هماغه ناخوالي لکه په خوا دی
سوفیا جان استاسي مطلب دا غدي چې یعنی کښې دی ولاړې سی واده وکي مجبوره کیږي چې د داس چا سره واده وکي چې هغه پیسې دار وي پیسې ولري او مجبوره درې څلور میرمنو والا خلکو سره ودونه وکي نو دغه څنګه کېدلای چې دغه پدیدې او د دې ستونزې مخه ونیول سي افغان نارینه ولې په دغه اړه باندې ژغ نه پورته کوي ولې ستاسو سره نه یو ځای کیږي ولې اعتراض نه کوي چې موږ نه غواړو چې شل میرمنې وکړو ښځو ته باید خپل حق ورکول سي چې دوی د کار اجازه ولري خپل ځان ته پیسې وګټي او پر خپلو پښو باندې ولاړې پاتې سي چې نه یوازې د خپلې کورنۍ بلکې د دې هېواد په پرمختګ کې هم ونډه ولري او بل دغه چې د یوه انسان و بل انسان ته محتاج کول په دې اړه باندې ولې نارینه غږ نه پورته کوي
اصلی خبره خو هم دغه ده، اصلی خبره د منګ هم دغه ده، ولی د نارینه چوپ دي، ولی دوی چوپ ماته د منګ پلارونه د منګ ورونه ولا وای تاسو غلط کار کوی، تاسو غلط کار دی، منګ ته وای دغه تاسو غلط کار دی، وای هغه د امارات خلک رښتیا وای، امارات وای نفقه په سړی ده په نارینه ده، باید تاسو ته نفقه راوړي، نفقه درکی، تاسو ضرورت نه لري څه کار وکیا، تاسو هیڅ دا مفکوره د ما فامیل هم لري.
نو که د چا د خوښي واده نه وي
کوڅې ته نه ځم.
بله، که د ښځې د خوښي واده نه وي، صوفیه جانې، که د یو ښځه په خپل واده باندې خوشحاله نه وي، دا خو جنسي تیری راځي، دا خو نکاح نه راځي.
اوکې، همدغه دی، دوی خو وایي وایي تاسو باور وکړئ په خدای، د موږ څه وایو، مثلا یو انجلۍ چې وینې فارغ تحصیله ده، وایي ته ولې واده نه کوي، ولې ته مجرده یې، ډېر داسې جدي ګواښي، ډېر جدي در سره خبرې کوي، ته ولې واده نه کوې، ولې واده نه کوې، سراغلی کار پسې ولې ته غږ جګوې، باور کوی ما ته وایي، د امارت خلک ما ته وایي، زه یو پښتنه یم، ما ته وایي ته پښتنه یې، ولې د موږ هغه نه کوې، دفاع نه کوې، ولې ته نورو نجونو سره یو ځای کوې، ولې د دوی سره غږ جګوې، د پښتنو نوم دې ولې په ځمکه واخلې، د پښتنو نوم خو دا نه دی چې موږ بېکاره کینو، ښځه نه یو، د پښتنو نوم به موږ په ځمکه واخو.
بله، طالبانو په خپل ویلي دي چې دوی د یو قوم یا د یو دوی ژبې استازیتوب نه کوي، او نه هم دوی د پښتنو په نوم باندې راغلي دي، بلکې د اسلام په نوم باندې دوی وایي چې راغلي دي. نو د طالبانو او د پښتنو ترمنځ باید دغه توپیر درک سي، او خلک باید په دې باندې پوه وي چې پښتانه طالبان نه دي، طالبان خپل یو تحریک دی، او هغوی خپل ځان ته خپل هغه افکار او ایدیالوژي لري چې هغه د هغې نظریې له مخې پر مخ ځي. صوفیا جانې، ستاسې د همدې خبرې په دوام باندې به د فوزیه جانې څخه پوښتنه وکم. فوزیه جانې، دغه څومره لویه ستونزه کېدلای سي د ښځو لپاره چې په داسې حال کې چې د احصایې له مخې د افغانستان تر نیمایي نفوس زیاته ښځې دي، او په همدې حال کې ګڼ خلک مړه سول، د ګڼو کورنیو نارینه خپلوان مړه سول، اولادونه یې، زامن یې او نارینه یې له لاسه ورکړل په جګړو کې، چې دا یوازې په نظامیان نه و، د افغانستان چې درې لکه پوځ او غبیا د مینځ ولاړی، د طالبانو خواته هم